السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د استانبول غونډې نیټه لا معلومه نه ده، خو په ظاهر دواړه لوري دولت او طالبان ورته چمتو دي.
داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. موږ په خاصه طرح آمادګي ثابته.
له بهرنیو ترهګرو سره د طالبانو اړیکې طالبان نه مني، خو دولت د اړیکې ژورې بولي.
په وخت کې یو لبل د دوی په کوم سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته.
د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د جرمونو د څېړنو ژمنه کړې، او دا به هم واوري چې امریکا په شمالي قطب کې پر زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو اندېښمنه ده.
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښمن یو.
د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي که تر پای را سره پات شي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی شي، خو راځي چې اوس خبرونه واورو. د جو بایدن له اعلان وروسته تر اوسه 80% امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي. د کابینې د یو پخواني غړي د کورنۍ دوه تنه په حبس محکوم شول، او له ګوانتانامو زندانه تر ټولو زوړ زنداني آزاد شو. بشپړ خبرونه. د امریکا مرکزی قومندانی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 10% تر 80% پورې بشپړ شوی. د دې قومندانۍ په خبره لکه چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې، په 115 ډوله الوتکو کې وسایل او تجهیزات بار او له افغانستانه ایستل شوي دي. قومندانۍ وایي تر 50,000 زیات نور پوځي وسایل د تخریب لپاره د امریکا دفاع وزارت ته سپارل شوي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د سپتمبر تر 12 خپل 2500 پوځیان او 14,000 نور قراردادیان له افغانستانه وباسي. د روان میلادي کال د سپتمبر 12 پر امریکا د القاعده شبکې د تروریستي حملو له 1 کال سره برابره ده. هغه پیښه افغانستان ته د نړیوال اطلاف د راتګ او د طالبانو د نظام د نسکورېدو سبب شوه. د امریکا حکومت افغانستان کې د یوې امریکایي خیریه کارکونکې د موندنې پر سر د څه باندې 5 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړ. په هغې اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت هم خپره کړه، ویل شوي د سیدنی مایزل په نوم دغه بشرپاله کارکونکې په 2008 میلادي کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره لادراکه شوه. د اطلاعیې له مخې مایزل چې په پښتو یې هم خبرې کولی شوی 3 کاله په دغه ولایت کې تیر کړي وو، چې په کندهار پانتون کې د انګریزي ژبې ښوونکي هم وه. د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په 10 کلونو بند محکوم شول. د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم پرون ازادي راډیو ته وویل
دو نفر از فاعلین اصلی
د رشوت اخیستلو په جرم دوه تنه فاعلین چې احمد شکران عثماني او فریدون سلطانی نومیږي هر یو په 10 کلونو تنفیذي بند او د پیسو د ټاکلي اندازې په ورکړه محکوم شول.
د ښاغلي قویم په خبره د همدې قضیې په تړاو د حامد حمیدي په نوم بل شخص په 2 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم شو. د دې په وینا د ابتدایي حکم دی او محکوم شوي کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شوراباک ولسوالۍ کې د فرهاد او سر شهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي. د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک
دغه کانالونه د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي، چې تر 80 سلنه پوری د جوړولو چارې پر مخ تللې دي. دغه کانالونه به په راتلونکي کې د 3000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبولو وړتیا ولري، او د دې ترڅنګ به 6000 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي.
د دغه کانالونو د جوړونې لګښت د دولت لپاره اختیاري بودیجې ورکول کیږي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د 3 کلن پاکستانی وګړي خوشي کېدل تایید شول. صفی الله پاراچا د سپتمبر د 12 د حملو له توطیه کوونکو سره د همکاري په تور 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاراچا مدافع وکیل شلبی سالیوان بینیس پرون سه شنبه وویل موکل ته د دوشنبه په ورځ خبر ورکړل شو چې خوشی بشي. د سالیون بینس په خبره په دې اړه اعلامیه کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی. یوازې دا ویل شوی چې پاراچا نور د امریکا لپاره یو بیل قوه ګواښ نه دی. پاراچا په ګوانتانامو کې تر ټولو زوړ بندي و چې د شکرې او د زړه د ناروغۍ په څیر ځینې روغتیایي ستونزې هم درلودې. او د چک جمهوریت په 1999 کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناتو د بمبارۍ لکبله پرون بخنه وغوښته. په هغو کلونو کې میلوش زیمان د چک جمهوریت صدر اعظم و چې هیواد یې په هغه پوځي مبارزه کې برخه واخیسته. د دریو میاشتو لپاره د هغې بمبارۍ هدف په کاسوو کې د البانیې ټبره بیلتون غوښتونکو په وړاندې د سربیا د زورواکي سلوبودان میلوویچ د زپونکو اقداماتو مخنیوي وو. کاسوو هغه وخت د البانیا یو جنوبي ولایت و چې وروسته یې په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي اعلان کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تر خبرونو وروسته راځو د خبرونې د سر راپور ته. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست وایي د استانبول د غونډې لپاره چمتووالی چټک شوی، خو د دې غونډې لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. دغه غونډه چې دوه وارې جوړېدل ځنډېدلی تر واړه اختر وروسته پلان شوې وه، خو لر اختر وروسته هم تر اوسه د دې غونډې کوم څرک نه لګیږي. دا چې دې غونډې ته وروستي چمتووالی څه دي، په دې اړه پام وکړئ. زموږ د همکار سالی محمد سالی راپورت.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله مند دی چې د طالبانو هیئت به د استنبول په غونډه کې برخه واخلي. عزیز الله فضلی وایي په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ډلو تیره جمعه په خپله کتنه کې د استنبول د غونډې پر چمتووالي هم بحث وکړ. د قطر پلازمینه دوحه کې د مذاکراتي ډلو ترمنځ دغه غونډه تر یوې اوږدې وقفې وروسته وسوه. طالبانو مخکې ویلي وو تر هغو په بین الافغاني مذاکرو کې برخه نه اخلي چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار ښاغلی فضلی وایي په دوحه کې د وروستۍ غونډې پر مهال ښکاره سوه چې د طالبانو هیئت به د استنبول په غونډه کې برخه واخلي.
در ډیر حده پورې داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. د افغانستان حکومت همیشه دا خبره کړې ده چې د داسې اصولو لپاره چې هغه یو پایدار اصول وي او د ملت ارزوګانې په هغه کې ساتل شوي وي، نو انشاءالله ولاجز مرد خاصه پر آمادګي ستدي ده.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم وایي د استنبول په غونډه کې د دوی د ګډون په اړه لا کوم پرمختګ نه دی شوی. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد اميري وایي د استنبول غونډې لپاره د دوی له اړخه چمتووالی چټک شوی دی.
حکومت آماده اشتراک فعالانه
حکومت استانبول کنفرانس کې فعالانه ګډون ته تیار دی. د استانبول پر غونډه کار روان دی خو تر اوسه وخت نه دی مشخص شوی.
د استانبول غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې ته ځکه مهمه بلل شوې چې شکیل لوري پکې د رواني جګړې د پای ته رسیدو او د سولې لنډمهاله دولت پر جوړېدو برخلیک ټاکونکي بحث کوي. که څه هم په قطر کې د دولت او طالبانو د هیئتونو ترمنځ بین الافغاني مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شوي، خو دغه مذاکرې کله ناکله په ځنډ مخته ځي. له دې سره د افغانستان د سولې پروسه او د پیل شویو بین الافغاني مذاکرو برخلیک له یوه ګونګ حالت سره مخامخ شوی دی. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر 23 دوام کوي. د امریکا مرکزی قومندانۍ پرون ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 43% بشپړ شوي دي. په وروستیو کې پر طالبانو تور پورې شوی چې هم یې د سولې مذاکرې ټاکنې کړي، هم یې په افغانستان کې بیرته خونړیو حملو ته مخه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان پر ولسی او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وشي او پر خلکو د وروستلې بدې ورځې پړه هم بیرته پر حکومت واچوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته په خبرو کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ځینې هیوادونه له دې جملې چین او روسیه د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دي.
استانبول غونډې ته مو د وروستیو چمتووالو په اړه راپور اوریده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي سره له دې چې د دوهې هوکړه لیک کې د بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو پریکون حتمی شرط بلل شوی، خو د دغې ډلې په لیکو کې اوس هم بهرنیان جنګیږي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي همدا دلیل و چې امریکا د دوهې هوکړه لیک له سره وارزو. طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي چې دا د مشخصو کړیو تبلیغات دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه په ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې چارواکو ویل چې د طالبانو په لیکو کې یو شمېر بهرني جنګیالي وژلي چې جسدونه یې هم پاکستان ته انتقال کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په حصارک او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې د 15 پاکستانیانو د وژل کېدو ادعا. د ننګرهار سیمه ایزه اداره د خبرې په دوام وایي د دوی جسدونه له پیژندنې وروسته د سری میاشتې ټولنې په مرسته پاکستان ته لیږدول شوي څو کورنیو ته وسپارل شي. اوس د افغانستان ملي امنیت شورا دې موضوع ته په اشاره سره وایي طالبان لا هم له بهرنیو وسلوالو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د دې شورا ویان رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل
طالبان په افغانستان کې له تروریستي ګروپونو سره ایدیالوژیکی او اقتصادي اړیکې لري. په واقعیت کې یو لبل د دوی پریکون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباشته او عملاً په جګړه کې دخیل دي چې وخت په وخت هویتونه برملاسوي دي.
لدی وړاندې هم افغان حکومت طالبان د بهرنیو وسلوالو سره په اړیکه تورن کړی و. شاوخوا کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د دې هوکړې یو مهم شرط له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون و، خو طالبان بیا د افغان حکومت دغه ادعاوي ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
دا تاسو په مهاجرین په پاکستان کې اوسی یت اغه مهاجرون له جمله نه کسو جهات راغلي وي او دلته شهیدان سي بیرته جسدونه خپل کورونو ته پاکستان ته انتقالي یا د پښتون میستو سیمه ته انتقالي د سرسل بیا چاپ واسطه باندې دا په دې ځکه نه د مهاجرون نه موږ دلته مجاهدین لرو سره دلته جهات کې خدمت کوي او د هواد او ازادي په مبارزه بوخت کورونه په پاکستان کې کورونه په ایران کې کورونه په بل هواد کې او د انفرادي شکل راغلي وي جهات.
خغلی مجاهد وای د دوی پولیسو کې بهرني اطبان نشته. هڅه موکړه په دې اړه د افغان سری میشت ټولین نظر هم راوخلو خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنۍ او چار وزارت لخوا د هیواد په خلاف د افغان چارواکو د ورستیو توند څرګندونو په تړاو احضار شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ یې جالي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمد الله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبرې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپل سیمې وسلې پرې ونوموي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو کې چیرته انټرنیټ لري زموږ ویب پاڼې ته هم سر ورخکاره کوي. هلته هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه لوستلی شي او اوریدلی شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. کې چیرته فیسبوک کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو زموږ د فیسبوک د پاڼې آدرس دی. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم در سره خوښه کوي. راځو د بشري حقوقو اړوند څو موضوعاتو ته. افغان حکومت له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د دوسیو د تحقیق او نظارت په برخه کې د څیړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې نړیواله محکمه به نه یوازې له افغان حکومت سره د تیرو جرایمو بلکې اوسنیو او راتلونکو جرمونو په برخه کې هم همکاري کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي لدې وروسته به هر هغه څوک چې په افغانستان کې د جرم مرتکب کیږي باید په بهر کې امن نه وي او معافیت ونه لري. حنیف اتمر سه شنبه نا وخت د عدلي وزارت او لوی څرنوالي له مسولینو سره په یو غاډه خبري ناسته کې وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې له نړیوالې محکمې د همکاریو غوښتنه وکړه. خغلی اتمر وویل چې د افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ به ګډه همکاري رامنځته سي او د دشت برچی او لوګر وروستیو پیښو په اړه به څېړنه پیل او څار به وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان قضایي او عدلي بنسټونه مکلفیت لري چې دا قضیه وڅېړي او په دې برخه کې لنړیوالې محکمې مرسته وغواړي او د جرمونو مرتکبین نه باید معافیت ولري او په بهر کې پړسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د هغو بهرنیو سرتیرو په اړه چې په افغانستان کې جرمونه ترسره کړي که څه هم اسانه بنوي خو هڅه کیږي چې عدلي تعقیب سي. که څه هم په افغانستان کې د شپږ زره طالب زندانیانو د خلاصون په اړه نیوکې موجودې وې خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دغو طالب زندانیانو د خلاصون په اړه ملي او نړیواله اجماع موجوده وه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان د مجرمینو تعقیب او نیولو په برخه کې د جزا د نړیوالې محکمې همکاري اړینه بولي.
و موریدل چې افغان حکومت د جرمونو له نړیوال محکمې غوښتي چې دغلته روان او راتلونکي جرمونه وڅېړي. بلور ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو چارو مسؤل هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکي بللای او اندېښنه ښودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولای سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او نجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار د اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او نجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول څرګندونه کولای شي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لمړی د جګړې ختمول اړین دي.
افغان ښځو لپاره چې هر څومره زیات کېږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید دې فشار راوړي چې افغانستان کې دا جنگ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یو وره مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي. چې نړیوال ټولنه دې د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي د لحاظ نه، د سیاسي د لحاظ نه،
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل سوې د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
جوان
آزادی خزینه پر سری جازان ور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
او په همدغه سپوزم غ خبرونه د سهار لوو د ماخام ترو بجو ورځې په اونۍ کې اوریدلې شي او د ماخام لوو د سهار ترو بیا د امریکا غاګ آشنا رادیو په همدې صفه خبرونه درته کوي. کچیرته انټرنیټ لري زموږ په پانه ته هم ورتللې شي. د خبرونه د سر موضوع مو دا و چې په افغانستان کې خکیل ډلې افغان دولت او د غراز طالبان دواړه وایي چې د دوه کانفرنس په چمتووالي خبري روان دي. افغان دولت وایي چې دوی د کانفرنس کې ګډون کوي خو طالبانو ویان ویلي چې لا هم د دوی غوڅ دریز نه دی معلوم چې آیا دغه جوړیدن کې غونډه کې چې د نړیوالو ډیر سترګې ورته دی ګډون کوي او کنه. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان په اړه هیڅ هغه کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه پریکړه پکې کیږي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نېشنل انټرست خبرونه امریکایان د افغانستان په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې ملاتړ کوي تر سر لیکلنه په یو مطلب کې لیکي. په افغانستان کې د بشري ناورینونو په اړه کیسې تل خپریږي خو متحده ایالات د مخنیوي لپاره محدود امکانات لري. ولسمشر بایدن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي او په دې توګه به هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي پای ته ورسیږي. نېشنل انټرست لیکي له افغانستان بد خبرونه باید بایدن له دې هېواد د ځواکونو د وتلو له بهیر راونه ګرځوي. خبرونه وړاندې په کابل کې د سعید الشهدا پر خونځي او شکردرې ولسوالۍ کې پر یوه جماعت وروستیو خونړیو بریدونو ته اشاره کړې چې تر ټولو زیات تلفات پکې ولسي وګړو ته اوښتي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو کله چې په افغانستان کې له 130,000 زیات نړیوال ځواکونه دیرو په دغسې ناوړه پیښو کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوب لا اوخته او زیاتوي. په 2011 کال چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 30,000 زیاتو په دې هېواد کې د ملکي وګړو د قربانیانو شمیر 8,000 ته رسیدلی و. نېشنل انټرست هغې نظر شمیرنې ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې یو ګوف له خوا ترسره شوي او نتیجه یې ښیي چې په سلو کې 6% ګډونوالو یې د روان کال د سپتمبر تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ملاتړ کړی او یوازې په سلو کې 14 ورسره مخالفت څرګند کړی دی. په سلو کې 20 له نظر ورکولو ډډه کړې ده. یورو ایشیا ریویو خبرونه په مختلفو برخو کې د افغانستان پر اړتیا او تمرکز کړی او په دې هېواد کې امنیتي ګواښونو بې وزلۍ او د خلکو اقتصادي وضعیت ته په اشاره لیکلي. دا هېواد په سیاسي، امنیتي او اقتصادي او همدارنګه د کورني کړکیچ د منځګړیتوب په برخو کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د خبرونه په لیکنه د افغانستان ټولنیز او اقتصادي کمزوري وضعیت دې ته اړتیا لري چې بیرته احیا شي تر څو ورسره فساد له منځه یوړل شي. یورو ایشیا ریویو وړاندې دې ته هم پام اړولی چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د افغانستان د دغو اړتیاو پوره کولو ته ځواب ووایي او شریکانې چې په سر کې متحده ایالات دی باید هڅه وکړي چې د یو ډیالوګ له لارې له دې هېواد سره د مرستو ژمنې دوام وکړي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د محمد په نوم د یو ژباړونکي پر کورنۍ تمرکز کړی چې اوس د امریکا ویزه اخیستې خو هغه د محمد تر وژل کېدو وروسته. محمد د دغه ژباړونکو اصلي نوم نه دی او ورځپاڼې هغه په دې مستعار نوم یاد کړی او لیکي محمد 12 کاله د امریکا له سفارت او د هغه هیواد له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او ویلي دي کله چې نوموړی د امریکا ویزې ته منتظر و د مشکوکو طالبانو په یو برید کې ووژل شو. په دوام کې لولو چې د محمد میرمن او شپږ ماشومان په امریکا کې د 150,000 لاسلیکونو د راټولېدو په نتیجه کې په دې بریالي شوي چې په دې هیواد کې د هستوګنې ویزه ترلاسه کړي. امریکا د دړول یو پروګرام په ترڅ کې هغو کسانو ته چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو یا د امریکا له حکومتي ادارو سره کار کړی وي ویزې ورکوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه محمد او کورنۍ د امریکا د ویزې د اخیستو لپاره 10 کاله منتظر وو چې اوس یې میرمن او اولادونه له یوه سرپرست پرته امریکا ته ځي.
اوریدونکو کې چیرته زموږه د خبرونو په خبرو شوو مسایلو نظر لري یا مو هم په سیمه کې کومه پیښوي غواړي چې له ازادي رادیو سره شریک کړي زموږه پیغام سپټون کې ماشين ته زنګ وهي. دغه ماشين شمیرې دي 0 وزرا 4 اتیاش 500 شل. بل شمیره ده 0 وسوا 2 وست 3 وخت 1 شپته. اوس به ور شو دې ته چې یو شمیر اوریدونکو په همدې شمیرو څه پیغامونه راته پریږي.
تاسو لا پیغامونو
د پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روزي په سر کې به موږ به وځ خلکو مرسته اعلان کوم. مرسته به ورکو ملي دسترخوان نسرې میاشتې کوم کو دا وچکالی زپلو خلکو ته او نه حکومت او کړه خو د روزي اخرم راغې او که موږ سره مرسته ونه کړو موږ ډېر ستونزې سره مخامخ شو ځکه وچکالی زپلیو غنم نشته کرنه نشته وچه وچکالی ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزې سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معیدینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی، خبره ولایت سکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب وایو، دا به موږ باندې خره یو په ورو کې ژوند کوو. ما هم د خط نشته چې موږ خط وایو، دغه څه څه تر دې ګرځي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
وسم راځو د سیمې یو تاو د موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په شمالي قطب کې د زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا د غونډې په درشل کې وویل دا سلی دل کېږي چې روسیا پر هغو بهرنیو کښتیو چې د شمالي سمندر له لارې تیریږي غیر قانوني سمندري مقررات عملي کوي چې له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. په پام کې دا د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران هم په همدې مناسبت د لومړي وار لپاره مخامخ سره وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور برابر کړی چې جزئیات یې زموږ همکار سالم احمد صالح دراوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د پوځي تحرکاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن چې په یو ډیپلوماتیک سفر وتلی له خپل روسي سیال سره به هم مخامخ خبرې کوي. هغه پرون د آیسلند پلازمینه ریکیاوی کې خبرلانو ته وویل
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه چې د ګواښونو او ټکرونو احتمال یې زیات کړی اندېښمن یو، چې د سوله ایز او پایداره راتلونکي ګډ هدف کمزوري کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په داسې حال کې په شمالي قطب کې د پروتو ګواښونو په اړه خبرې کوي چې ټاکل سوی نن د شمالي قطب شورا په ریکیاوی کې غونډه وکړي. شمالي قطب د نړۍ پیاوړو قدرتونو ته ځانګړی اهمیت لري او انټونی بلینکن ویلي د دې سیمې د پوځي کېدو مخه دی ونیول سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وویل چې انټونی بلینکن به د سوله ایز او لشخړو پاکي سیمې په توګه د شمالي قطب د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. کاناډا، ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، آیسلند، امریکا او روسیا د شمالي قطب د شورا دایمي غړي دي او د دې سیمې له نورو سازمانونو سره د شمالي قطب د خوندیتوب او د اقليمي بدلون د بحران د اغیزو په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي. د امریکا د هغې استخباراتي راپور له مخې چې په اپریل میاشت کې خپور سو، مسکو هڅه کوي د شمالي قطب په پراخه سیمه کې د هوا د تودېدو له اغیزو په استفاده خپل اقتصادي او پوځي نفوذ پراخ کړي. انټونی بلینکن پرون دا هم وویل داسې ښکاري چې روسیا پر ځینو سمندري ساحو د مالکیت غیر قانوني ادعاګانې لري او په ځانګړي ډول له دغه ځایه د تیریدونکو بهرنیو کښتیو په اړه مقررات عملي کوي چې له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشمې په ورځ په شمالي قطب کې د ادعا په اړه په خبرو کې وویل له پخوا راهیسې ټولو ته څرګنده سوې چې دا د روسیې قلمرو او د شمالي قطب د سواحلو خوندیتوب د روسیې مسؤلیت دی. د شمالي قطب د شورا نننې غونډه داسې مهال کېږي چې په اوکراین او د هغه په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي تمرکز د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د مسکو د مداخلې د ادعاو او تازه سایبري حملې له کبله د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو مسایلو په اړه به څېړنه کېږي. تمه کېږي انټونی بلینکن او سرګی لاوروف په شمالي قطب کې د همکاریو د زیاتوالي په اړه د جو بایدن ادارې پر وړاندیز هم په خپلو کې بحث وکړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانیاست جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حالانه ده زه ډیر ناخوش هم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د سهار اتنیمه بجې شوې راځي چې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز وورو د امریکا مرکزی قومندانی وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل دیار لسو تر 40% بشپړ شوې دي د دې قومندانی په خبره لکه چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې په 115 الوتکو کې وسایل او تجهیزات بار او له افغانستانه استل شوي قومندانی وای تر 5000 زیات نور پوځي وسایل د تخریب لپاره د امریکا دفاع وزارت ته سپارل شوي د امریکا حکومت افغانستان کې د وی امریکایي خیریه کارکونکو د موندنې پر سر د سباندې 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی په هغه اطلاع کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړه راغلی د سیدنی مایزل پونوم دغه بشرپاله کارکونکو په 2008 کال کې په کندهار کې خپل موټر چلوونکو محمد حادی سره لا درک شو د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز د لمړنۍ محکمې لخوا په لاس ولاسو قانونو بند محکوم شو د اوبو د تنظیم ملي اداره وای د بدخشان په شورابه کولسوالۍ کې د فرهاد او سره شهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ سره مخ ته روان دي په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یو درې او یا کلن پاکستانی وګړي خوشی کېدل تایید شول سفی ولا پاراچا د سپتمبر دی ولسمه د حملو له توتیه کوونکو سره د همکارۍ په تور شپاره سکاله په بند کې تیر کړی دی د پاراچا مدافع وکیل پرون سه شنبه ویل مؤکل ته د دوشنبه په ورځ خبر ورکول شوی چې خوشی بشي او د چک جمهوریت په 1999 میلادي کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناتو د بمباری لکبله پرون بخنه وغوخته که تر پای را سره پات شي د خبرونه په ورستیو شیبو کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو خو تر مخ کې یو دوا نور راپورونه د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي ک حکومت د فاریاب د نوی والی د کار په دوام ټینګار وکړي د دې ولایت اوسیدونکو به د ټولو دولتي ادارو دروازې وتړي د دې ګوند د مرکزی شورا مرستيال ازادي راډیو ته ویل چې د فاریاب ولایت لپاره د نوی والی ټاکل د دې ولایت او د جنبش ګوند د هلو خلاف عمل دی په همدې حال کې د نوی والی پر ضد لا هم په فاریاب ولایت کې د یو شمېر خلکو اعتراضونه دوام لري او دغه اعتراض کوونکو پرون د یو شمېر دولتي دفترونو دروازې وتړلې په دې اړه پام وکړئ د راپور
فاریا ولایت ته د نوی والی د معرفي کېدو په خبرګون کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو اعتراضونه لا هم روان دي شپږ ورځې وړاندې د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د فاریاب لپاره د نوی والی د ټاکل کېدو اعلان وکړ چې ورسره جوخت د فاریاب د اوسیدونکو خبرګونونه هم پایل شول که هم د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې مخکې ویلي و چې د فاریاب لپاره به بل والی معرفي کړي خو د خلکو د خبرګونونو سره سره یې تیر ورځ د ملي اردو د لومړی لیوا په ودانۍ کې محمد داود لغمانی د والی په توګه معرفي کړ سلګونه لاریون کوونکو د ولایت مقام دروازه تړلې او په مخ کې د تخصن خیمه وهلې ده لاریون کوونکو وایي چې که غوښتنې ونه منل شي د نورو دولتي ادارو دروازې به هم وتړي په دې ولایت کې د جنبش ګوند د ولایتي دفتر رئیس عطا محمد فیضی ازادي راډیو ته وویل
امروز امسرونی که در شهر میمنه
په میمنه خر کې زمون لاریونونه دوام لري نن مو د پونتون معرف روختون بانک برېخنا او د محکمه ریاست نه غیر چې موږ ورته احترام لرو د نورو ټولو دولتي دارو دروازې وتړلې
لاریون کون کې او د جنبش ګوند په لویان وای د فاریاب د والی په توګه ورته د خاغلی لغمانی ټاکل د منلو نه دی حکومت باید په خپل دی پریکړه لسره غور وکړي د جنبش ګوند رهبری شورا مرستیال محمد مسعود مسعود ازادي رادیو سره په خبرو کې غواخ وکړ چې ولسمشر وختونو ته پام ونه کړی د پاتې دولتي ادارو دروازې به هم وتړي.
د فاریاب د خلکو غوښتنې ونه منل شي اوس خو د تحسن یو وخت ملرو بیا به نورې هم ودرو. دغه شان به ټولې دولتي ادارې فلج کړو او تر هغه به زموږ لاریونونه دوام ولري چې حکومت مو غوښتنو ته پام نه وي کړی.
دور از وړاندې د جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم لاریون کوونکو ته د ټلیفون پر لیکه ویلي و چې که محمد داود لغمانی د فاریاب د نوی والی په توګه ومني نو دا به ستر خیانت وي او دیرش کلنه مبارزه به خاوري شي. په ورته وخت کې د فاریاب د نوی والی محمد داود لغمانی ویاند جاوید بیدار ازادي رادیو ته وویل چې نوی والی خپل رسمي کارونه پیل کړي او په تیرو دوه ورځو کې د یاد ولایت له ولسوالانو قومي مشرانو او مدني فعالانو سره هم لیدنې درلودې.
تر دې ته رسمي کارونه په عادي ډول پر مخ ځي. نوی والی اداري ناستې او دا شان له ولسوالانو سره رسمي جلسې درلودي. یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان هم راغلي وو او لا هم تګ راتګ لري. تر دې د ټول رسمي حکومتي کارونه له همدې ځایه یعنی د ملي اردو د لومړی لیوا له ودانۍ پر مخ وړل کیږي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د جمهوری ریاست او سیمایز ارګانونو د خپلواکې ادارې نظر هم ولرو خو ویندویانو یې په وار وار اړیکو وروسته هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د کوچانو چارو د سمون ادارې په پنشیر ولایت کې د کوچانو په وړاندې د حمید خراسانی په نوم د یو کس توپیری کړنه غندلې او له کشفي او امنیتي ارګانونو یې غوښتي چې د خپل سرو اشخاصو مخه ونیسي. په ټولنیزو رسنیو کې له وړمې ورځې راهیسې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې خراسانی په نوم یو کس له پنشیر ولایت نه د کوچانو پر مو ډزې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې پرون زموږ خبریال راستولی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې د حمید خراسانی په نوم یو کس د کوچانو پر مو ډزې کوي او له دغه ولایت باسي. په یاد ویډیو کې دا کس وایي دا چې جمهور رئیس محمد اشرف خانی کوچای دی نو ځکه دا کار کوي. نوموړی کوچان غاصب او ظالم بولي. د کوچانو چارو د سمون ادارې دا اقدام ته په غبرګون سره ویلي دي چې ځینې مغرضې کړۍ د پردیو په اشاره د افغانانو ترمنځ نفاق اچوي. د غدارې په یوې اعلامیه کې د حمید خراسانی دا کار غندلی او له کشفي او امنیتي ادارو یې غوښتي چې د خپل سرو اشخاصو مخه دې ونیسي. اعلامیه زیاتوي چې کوچان د هېواد د نورو ولایتونو په شان له ډېرو اوږدو کلونو را په دې خوا د پنشیر ولایت درنو ولسونو سره خورا نیکې او سوله ییزې اړیکې لرلې خو ځینې کسان هڅه کوي چې دا اړیکې زیانمنې کړي. دا په داس حال کې ده چې څه موده وړاندې په ولسي جرګه کې د کوچیانو ځینو استازو ویلي و چې له پنشیر پرته په ټولو ولایتونو کې سیمه ییزو زورواکو کوچیانو ته خنډونه اپیښ کړي دي. کوچان د افغانستان بومی اوسیدونکي دي چې ژمی ګرمو او په اوړي کې سړو سیمو ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په دې تړاو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې بې مسؤلیته کسان به د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي زیاته کړې چې کوچان له سلونو کلونو را په دې خوا د پنشیر له اوسیدونکو سره نیکې اړیکې لرلې او د پنشیر له امنیه قومندانه یې په دې برخه کې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. ښاغلی صالح دا هم ویلي دي چې دا ویډیو د پام اړولو په موخه خپره سوي او جالي ده. نوموړي لیکلي د پنشیر امنیه قومانده ډاډ ورکړی چې د کوچانو د کوم کاروان مخه نه دی نیول سوي او دا موضوع څېړي. خو حمید خراسانی په یو تازه ویډیو پیغام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپکې سپورې ویلي او ګواښي کړی چې هر ډول جګړې ته چمتو دی. حمید خراسانی یو ځل مخکې د ورته کړنو له امله د افغانستان د امنیتي بنسټونو لخوا نیول سوی و خو بیرته خوشی سو.
له همدې سره د دغې خبری خپرونې خبری توکي پای ته ورسېدل. اوس هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي او د ورځې تر پای زموږ له خبرونو سره اوسئ.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې تاسو د ویبل خبرونې واره ورسید. په دې خبرونې کې د اختر په مناسبت موږ د تیرونې پترڅ کې تاسو ډیر اختریز پیغامونه ترلاسه کړی دي چې غواړو همدا د خوشحالي شیبه په ګردو سره تجلیل کو او سره شریک کو. نو زه هم غواړم د خبرونې په سر کې تاسو هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو د اختر په مناسبت خپل د مبارکۍ پیغامونه استولې دي او هم د افغانستان د سولې او یووالي او ثبات په اړه هیلې را سره شریک کړي دي. نو موږ هم د همدې خبرونې لالاري تر ټولو هیوادوالو پورې رسوو. د تاسو امانت دی. نو په ګډه به یې سره ورو د خبرونې په سر کې به همدا پیغامونه راوخلو او په وروستۍ برخه کې به تاسو نور هغه پیغامونه چې د خپلو سیمو پر ستونزو ژغېدل یاست په ګډه به یې سره ورو.
مننه. تاسو هم د کوچنی اختر مبارکي وایم. پیغام ټول هلمند ولسته دغه به افغانستان خوشحالی او طالبان حکومت خبر ہمداسی اگر افغانستان پر مختگ وہ کری.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ملا نقیب الله د کونړونو ولایت د ناړی ولسوالۍ د علاقې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. ټولو هیوادوال دي الله رب العزت خوښ او خوشاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دي الله محفوظ وساتي. والسلام با احترام.
السلام علیکم. زه استاد رحمت الله د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه د راډیو د ازادۍ راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ټولو افغانانو ټول دردونکو هیوادوالو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د دنیا ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. وسلام.
السلام علیکم. بختوال شایم د خوست څخه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته او ریډونکو ته د وړکې اختر مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا اختر ښه صحیح په دې ټولو افغانانو بختور تیر شي او په پراخ کې چې څومره پښتانه دي د مې ته راپور ټولو ته د مبارکي
پیغام. میرویس اخلاقی من د هلمند ولایت نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. لومړی قدم کې د ازادۍ راډیو ټول مشرانو او ټول کارکوونکو همکارانو ته د کوم کې کوچنی اختر پر رسیدو مبارکي وایم. ټول هیوادوال ته د کوم کې کوچنی اختر مبارک وي. اله من یم دا اختر مسته په شرف برخه کې. نو اله من یم نور د ایس ګندار د ایس مور د ایس ورور او د ایس پلار په څو چوش کې ونه وینم. یو دای تل پاتې ورځې په هیله یم. خو جو هیوادوالو اله من یم مو خصوصا دواګان او لاسونه په لابو سو او لا جلا ته دا زارې وکړو چې دا چې ټول ورځ مو د وربان ورځې وي. ځکه وربان خصوصا د درې ورځې وربان چې په اختر کې سوې دي دا وکنه موږ خصوصا ټول وانان په شیرې کې ان خوشی خبره ده. الله جل جلاله دې کوښنه اختر تاسو ته نیت ورغی کی او هر ورځ مو د اختر ته اختر مو بختور سپدی درنه تاسو خو یو میرویس اخلاقی هلمند ولایت. و سلام په احترام.
عبدالناکی افغان د کندهار له میوند ولسوالۍ نه د کوچني اختر مبارکي د ازادي راډیو مشر صاحب او ټول همکارانو ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای پاک دې راته دغه اختر د سولې او سوکالۍ اختر کړي. خدای پاک دا کوم وربند چې درې ورځې سوې دی خدای پاک دې په ټول افغانستان کې یو څه دایمي کړی دغه وربند او خدای پاک دې د خیر صلح راولي په خوشي او خوشحالي باندې هر اختر هر خوشحالي ول منځو.
سلام زه پښتون د هلمند خبره کوم. د ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه.
د وسلوال طالبان هم دا غوښتنه چې درې ورځې باندې وغځوي تاسو نور د افغانان وینه پینه کې دا افغان وژنه ودروي. په اسلام په دغه مبارک دین کې خو دغه کارونه چې دوی کوي دا څلوېښت کاله دا وژنه کړې ده. دا منه ده په دغه افغانستان د دغه خلکو دا وژنه باندې کېږي. سلام
مننه کوم ګران ورور، ستاسو دی هم اختر مبارکي او موږ هم په دې هیله یو چې په افغانستان کې د سوکالی او د امن او سولې چغر وغوړيږي او ټول خلک په خوشحالي باندې نور اخترونه او خپل ټول ژوند تیر کې هر شیبه په خوشحالي او په سولې او په امن کې تیر کې. نو په همدې هیله د دې ستاسو پیغامونو مخبره کړه، اوس په ورسو د خبرونه بلې برخې ته چې هلت ستاسو د سیمو ستونزې په ګډه سره اورو. هله دي چې اړوند مسولینه هم ووري او د ستونزو په حواله کې توجه وکړي. خو تر ویلاندې وقفه ورسته پی وره.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زموږ مولای زاده هم د لغمان ولایت زموږ د 26 اتیا کورو مالیمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عریضین کړی دي د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرفت ته چې زمو عمرې غصب شوی د ګندیری د قرغې ولسوالۍ د ګندیری په دشت کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ هیڅ پوښتنه ونه کړ. نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ اواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د لای نه ویریږي. یا د موږ د سړک نه سره نږدې چې شپږ وسوه جری دولتي ځکه د دغه د نوې نمرې موږ تراکي او یاد هغه غصب خلاص کی او یاد دا چې زموږ څلويخ تلیف زر روپۍ زموږ په سنکاري لګیدلې هغه د موږ په بیرته راکی. خدای دې وکړي زموږ د فریاد ته تاسو غوږونی. السلام علیکم.
کندهار ولایت نه خبر کوم. السلام علیکم. زه د اسکر ماش باز یو ول زر و نه سره اخیستې دي. باز یو ول زر و شپږ سره اخیستې دي. کابل بانک دا خو چور روان دي. سره کوم نه د نور راوځي تر یو ځای باید ورسی دا د اسکر
زابل ولایت او پانتون ته شریعت او پانځي ورکې دا به د یو غټ ځان د زابلیانو سره ترڅو موږ په دې زده کړې بشپړ کړو او موږ د اقتصادي مشکلاتو له امله نشو کولای چې نور ولایت او لاسو خپل زده کړې بشپړ کړو. تقریبا په زیات په بعد کې شاګردان علما کرام د څورلسم اسناد لري خو د لیسانس نه دي. نو موږ غواړو چې د خپل اسنادونه لیسانس کړو. د زابل د پانتون کې باید موږ ته د شریعت او پانځي راکړو سي دا به د یو وخت احسان مسره کچيري د شریعت قانوني مشتره کې وسلام.
السلام علیکم. زه د لمن ولایت خبر کوم. دا وروره دا د لسرګار لري بندي دي. دا یو د ټول د سوالي کې دي د ټول لري بندي تړلې دي. دا د چمو چې د حکومت دا د خدای مخصوص دي. دا شخصانه او ته مریضان لري د غل لري ګرته لري بندي د ټول لري بندي د شاو خو چار طرف لري بندي یاري وری لا کې دي ورمخته شي.
سلام علیکم. آزادی کو تو سلام علیکم. سلام علیکم مرور جان. د ټیلی ډرایور ما په تورخم کې دا پینډی سکرین کار کوي د پاکستان خاله کې ولالم دا د اسرائیل ملک ته ورولم. د افغانستان د وران د ترازو جوړ کړی د دروازې لږه خو ګمرک ترازو جوړ کړی هغه هر ورځ خراب دی. نه مخته په خزه پیږي چې دغه نه لاسه پینډه مشبم د راغلي بعد
سلام دا غزما خواهش دی د ازادي راډیو د کارکونکو څخه چې دا حکومتي چارواکو ته دا مش پیغام ورسوي. دا سیلونه چې سیلابونه چې راوځي په دامځکو په دادښتو کې دا په دغه سبب سره راوځي. دا وړي خلک چې دي دا هم زیات کوچامي خلک دي. دا په دغه سبب سره وړي چې مثلا هغه په خړ وو په یو باندې په پرد کې اړ یې هغه د جسه والو چې د شتونه وسابات سوي دي په دشتو کې ځای نسته. نو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې د کوچیانو خلکو ته مشخص مشخص ځایونه یعنی بیل بیل ځایونه ورجوړ کړي، جلا ځایونه ورجوړ کړي، په یو دشتو کې ځایونه ور معلوم کړي چې په دوه ځایو کې به ته سیاست یا به انشاءالله دغه ستونزه نه وي. وسلام.
السلام علیکم. زاز ناکسی مسافر در روزگان ولایت خبر سرکون ما شکایت را دیست دول پلو شهر وقت پیدا از نور راق وره شیر داغ در مطلوانان کرایه بیشل وره ده انزل ساو کالداری پر اوست پاری غواری و ده اوست پاری ده کرایه چیر نو نصر پیزی مگالارم دون خراب خانوی را کدی چه کرایه غواری زمری څراغ نن نمایندګي والا وری نه بل وری نه بل وری دا درې او ځا پر د زمو ژغ ور سوي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. جی محمد ایم د ننګرهار ولایت د چین لسوالین. سلامونه او نیکی هلی ازادې راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. زما د ضرورت مجید وختنه ده چې دغه د شړډل نه شوکان په ټیلرو کې راځي او د شوکان وزن زیات دی، ټول پاخه سرکونه خراب کړ او سرکونو کیفیت ټول د منځه بیوړ. نو دولت له مفکره کې وختنه ده چې د چین لسوالین مسولین چې کوم دی او د غنی خیل هغه د شوکان نه پیسې په زیاته توګه اخلي او دغه ډاک ټیلر په دې سرک خوشی کې ټول پوخ سرک خراب کړ، باید دغه مخنیوي وشي. مخنیوي ولشي دغه سرک په راتلونکي
السلام علیکم. ازادی رادیو ته پیغام پر دما د ګل خان کوچه خبرې کومه منګه د مالونه د غرو کې پیای منګ ته لغلوانو سره لغلو سره مخ کې ګو منګ ته به یې اشرف غنی د یو مثال اسناد راکوي او بل ته دا اشرف غنی آباد په دې کوچانو دا دا کوچان نه دا افغانستان ته آباد دا غوخه د خپل بدل کومه کې دا پسونه دا قربانی ته به خلک مال حکومت کی. وسلام.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسلام د هلمند ولایت ازادي ته دا پیغام پر زما شروع را دزمو آواز سره ذات یې ورسوي. په ټول چارواک پوری چې هلمند وضعیت ډېر خراب دی، ولسوالۍ مشره دي، لارې بندې دي، ښار ټول مشره دي، په ټول اوزو باندې جنګ دی، ګرانی ده، ورور دا خواته کورنا ده، د دې خواته بکره باندې کار کوي، یو توره شپه ده، هېڅ سر مولاک خلاصېږي چې اوس موږ څه وکړو. وره د خدای ولس ته پوهه دی په لکاو کورونه پاتې دي. نه دا ډېر څه کېږي چې برق پر خوارانو باندې کار کوي، ښار باندې ګران دي، بېکارۍ دی، د شپې پر اوزو باندې تکار دی، کمربند دی، جنګ دی، چې څه خو جوړ دی. جمهور دغه زمون وجهه مخره لري په لاس خدای خدا واز ورته وی دا سره ټول پوه چې واکو پرې کړی چې په لاس زمون دی وجهه کې خګا دوه دی اکل نه غبر برخو دي دا مسلمانان پرې لکه
نو خپل افغان د خصوص تاسو را تماس کړم په خوش کې چې کله افغانې راي دي شوی نو دلته کوم شي جنس چې په پنځوس کلاري او په پنځوس افغانې شو ده. نو زما د افغان چراکو څخه هیله دا ده چې په خوش کې زیاته ګراني هم ده او هر چیز د افغانۍ جنس کلدار جنس اوس په افغانۍ باندې خرڅېږي. نو دغه حکومت هیڅ نه کوي او دوی کوشش نه کوي چې د افغانستان مظلوم ولس ته، د افغانستان دردیدلي ولس ته، د افغانستان سړیدلي ولس ته هغه اولیات چې ارزان راونیسي چې په کور لومړی شیانو کې کارول په دې خیله ازادي راځي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازالی رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. فرید الله فروتان د پروان ولایت باګرام ولسوالۍ د نیازی لیکلي اوسیدونکی او د کوسافی ولسوالۍ د حاضر مرتب
خون کوي د حکومت د مشران خان او د مالی وزارت څخه مغوښتنه دا ده چې ویلي وو د روان کال د روان مالی کال د نیمایي څخه به د هغو ټیټرتبه مامورینو او معلمینو معاشونه 2000 افغانۍ زیاتوي. نو د مالی کال نیمایي ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. نو هیله کوم چې هغه معاشونه چې وعده کړې ده د معلمینو او مامورینو سره هغه ورته زیات کړي. احترام ډېره مننه.
السلام علیکم زابل نافی د زابل ولایت څخه مزنګ د سوالې د زابل کې هغه کم دکانداران چې دی یا لافان دی یا ترباری والا دی یا نو د ډیر سخت کرم پرشان دی. نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خوشیانې ذخیره کړي دي. هیڅ کومه کله چا سره نه ده کړی. ګرام پروشه دي زیات ګرام پروشه دي غوښې په دغره کنګرانې شوي دي. چرګان ټول شیان ګران شوي دي. خدای که یو شهید به قناعت کې رسېږي د خدای پر لحاظ حکومت ته واده کنټرول کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف رحمان احمد کندار اللہ پیغام سب کو امرت پر خیش خالات مسکنان غریبان مسکنان تو السلام علیکم.
السلام علیکم. سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالی ما دا دوه کاله کېږي زموږ په ولسوالی کې دا جنګونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه ګرته پر دوه کاله باندې کار نه کوي. دا جنګونه دي طالبان سلاس موږ بیرته بازار دي. سو
ولایت یم د ورما چې ولسوالی سره غیږم. زموږ ولسوالی بارانونه ودرېده. غنم وچوله څارویو نه مرګ سره مخ دي.
په مخه موشه وروره تاسو ته هم ښه وخت غواړم او مننه کوم چې پیغام مو راستولی وو. د نورو دوستانو څخه هم ډېره مننه کوم چې خپل پیغامونه او د خپلو سیمو ستونزې او مشکلات مو زموږ سره شریک کړي وو. دا موږ هم د همدې خبرونې له لارې خپره کړه. خدای وکړي چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي. نو مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي. کور ودان ستاسو هم کور ودان او د نورو پیغامونو په تمه مهمیم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ماشینه زرا آشنا دس
سرگی سرا نشنا مشی نظر آشنا در سرگی سرا نشنا بیشان هستی نگی دولا مینا مینگی خودی نازنی نگی دولا مینا مینگی دولا مینا مینگی آئے مینا مینگی دستور میں نستی نئی کلی نازنی نائی دولا مینا مینگی دولا مینا مینگی دولا مینا مینگی دولا مینا مینگی